د مازدیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبرېدو وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي اورېدلی شئ، تاسو د کابل او پیکینګ ترمنځ د یوې ګډې اعلامې له لاسلیک کېدو خبرو چې د چین او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند امضا کېدو ته لاره هواروي. په پېښور کې مولوي چاودنې خبرو چې په لسګونو کسانې وژلي او ټپیان کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. فرشته جلالزی اوروي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیاتو له امله بخښنه غوښتې ده. د چین حکومت له افغانستان سره د لږ تر لږه 300 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. تازه رپورټونه وایي د پېښور په 400 روډ د نننۍ چاودنې له امله 19 تنه مړه دي او 15 نور زخمیان شوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې او ایران ترمنځ نن په ویانا کې خبري وسوه. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي کسانو پر تلفاتو تاثر څرګند کړی او په دې خاطر یې بخښنه غوښتې ده. په لوګر کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جنرال جان آلن نن لوګر ته تللی وو او په پولي عالم کې د سیمه ییزو چارواکو په یوه غونډه کې ګډون وکړ. دوی ویل چې دغه پیښه په اړه څېړنې روانې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي په غونډه کې د لوګر والی له جان آلن څخه او وغوښتل چې د ناتو ځواکونو د پوځي عملیاتو په تګلاره له سره کتنه وکړي. د چین حکومت نن له افغانستان سره د لږ تر لږه 300 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. د چین جمهور رئیس ویلي هیواد باید په افغانستان کې د ناروغیو د کنټرول او د سرحدونو د امنیت په ټینګولو کې هم مرستو ته دوام ورکړي. د چین جمهور رئیس نن په پیکینګ کې له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل.
دا وای افغانستان په حساسه مرحله کې دی او چین د افغانستان ملګری دی. چین د افغانستان د اعتماد وړ ګاونډی دی. موږ په راتلونکي کې هم له افغانستان سره د دوستانه اړیکو ټینګولو پالیسۍ ته متحد یو. موږ به له افغانستان سره خپل صادقانه مرستو ته دوام ورکړو. پیکینګ وای له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د دې هیواد په اقتصادي بیا رغونه کې د ستر رول لوبول غواړي. افغان چارواکي وایي لږ تر لږه 14 تنه د سرپل له زندان څخه په تېښته بریالي سوي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي پرون د 14 سره په یو وخت په زندان د وسلوالو لخوا حمله هم وسوه. د سرپل د والی مرستیال ازادي راډیو ته وویل په پېښه کې 28 تنه زخمیان دي او 3 تنه وژل سوي. چارواکو وایي ویلي چې پولیسو په وخت اقدام وکړ او د زیاتو زندانیانو د تېښتې مخنیوي سوي. د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی د پېښې مسؤلیت اخیستی او وایي چې په 14 کې د زندان لس ساتونکي وژل سوي. خو د سرپل چارواکي دا خبر ردوي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوی. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال سردار محمد نن ازادي راډیو ته وویل وسلوال کسان پر سرحد راوړي او د دغه ولایت د امنیت د خرابولو هڅه کوي.
دین پر چې دا وځه محمد تلړن شي او خلکو مآسي پذیر نشي مو یو ګرځو کنه په هغه ځای کې یو غزملورو مشترکات شوی.
ځدی میدان ولسوالی له پاکستان سره په پوله پرته ده.
تازه رپورټونه وایي د پېښور په 400 روډ د دولت مامورینو په بس کې د بمی چاودنې په ترڅ کې 19 تنه مړه دي او 15 نور زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال له پېښور وایي چې دغه چاودنه نن په 400 کې د ګلبېلې په سیمه کې وسوه. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو د ادارې مشر نوی پیلي د تروریزم او افراطیت په ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې پر بشري حقوقو د پراخ تیری د ادعا او پړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن پیلي د څلور ورځو لپاره پاکستان ته تللې وه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وسترویلی په سوریه کې د تشدد پر پای ته رسیدو ټینګار کړی. شاغلی وسترویلی نن د سوریه د حالاتو په اړه په بیروت کې خبري کانفرنس ته وویل چې په سوریه کې د روان کړکېچ لپاره سیاسي حل لا هم ممکن دی او لا هم اړتیا ده.
The ongoing violence in Syria is shocking.
د وای په سوریه کې روان تشدد ټکان ورکوونکې دی. د سوریه په حما شهر کې ورستۍ تشدد او تیرې وحشت دی. د سوریه حالاتو په ځنګړ ډول د لبنان او د ټولې سیمې په وضعیت اغیز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې او ایران ترمنځ خبرې نن په ویانا کې ترسره شوې. ملګرو ملتونو هیله درلوده د نن په خبرو کې به پر ایران فشار راسي تر څو مفتشینو یا د دوی څارونکو ته له یو شمېر مشکوکو ځایونو د کتنې اجازه ورکړي. په عین حال کې ټاکل سوي د ایران او شپږو مقتدرو هیوادونو استازي د روانې میلادي میاشتې په 13 او 19 نیټه په مسکو کې خبرې وکړي. په قزاقستان کې چارواکو نن اعلان وکړ چې د عقیدې، ژوند او پوهې په نوم تعلیمي سازمان یوه افراطي ډله ده. د قزاقستان په ختیځ کې محکمې پرون دغه پریکړه کړې وه، خو نن اعلان سو. دا سازمان وایي د صوفیزم لپاره تبلیغ کوي او له هر ډول افراطي فعالیتونو سره خپل ارتباط ردوي. خو د قرغزستان محکمې نن پریکړه و اعلان کړه چې د دغه سازمان دفترونه باید وتړل سي او غړیتوب یې جرم ګڼل کېږي. او د اروپا د فوټبال فدراسیون وایي په پولنډ کې د یو شمېر کسانو لخوا د هالند د فوټبال د ټیم په اړه له تبعیض څخه ډکې خبرې سوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کسانو د هالند د فوټبال د ټیم د هغو غړو په اړه چې تور پوستي دي د تمرینونو پر مهال له تبعیض څخه ډکې خبرې کړې دي. د هالند د فوټبال د ټیم کپتان ویلي د پولنډ په کراکوف ښار کې یو شمېر کسانو چې د دوی د تمرینونو د سیل لپاره راغونډ سوي وو د ټیم تور پوستو غړو ته د بیزوګانو نارې وهلې دي. د هالند د ټیم کپتان خبرداری ورکړی چې کچیر د سیالیو پر مهال داسې کار تکرار سي نو له ریفری څخه به د لوبې د درولو غوښتنه وکړي. د اروپا د فوټبال د 2012 کال د جام سیالۍ نن ماښام په پولنډ او یوکراین کې پیل کېږي. نن به د یونان او پولنډ او د روسیې او چک جمهوریت ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه کوي.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نن لوګر ته تللی. اول ته یې له سیمه ییزو چارواکو سره کتلي دي. هڅه کوو چې په لوګر کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او د دې غونډې جزئیات تاسو ته خبر کړو. افغانستان نن له چین سره د پراخې همکارۍ په مقصد یو اعلامیه لاسلیک کړه. د خبرونې په دوام مو د دې اعلامیې له جزئیاتو خبرو. بیا به مو د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د څارونکو په توګه د افغانستان د منلو له اهمیت خبر کړو. دا به هم واوري چې د سرپل له زندانه بندیان تښتیدلي. په پېښور کې چاودنې پولیسګونو کسانو ته مرجوب لواړوله. یو تن چې پېښه یې په خپلو سترګو لیدلې وایي
لومبه ما یو ماشوم چې کچې دقیق پی مینه یو جړلې بیا دې خزانانه بیا ډېرې بې جواب پرتې هغې باندې استادرونو مادرونو سم کړلو.
د دې چاودنې جزئیات خپرو او دا به هم واورئ چې نن د اروپا د فوټبال جام اتلولې پیلېږي. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن په لوګر ولایت کې د بهرنیو ځواکونو د چهارشنبې د ورځې د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو د مرجوب له عمله بخښنه وغوښتله. تیره چهارشنبې د برکی برک په ولسوالۍ کې له یو شمېر رپورټونو سره سم ناتو الوتکو په یو کور کې 13 ملکیان ووژل. جنرال جان الن نن په لوګر کې له سیمه ییزو چارواکو سره د دې پېښې په اړه خبرې کړې دي. له غونډې وروسته د سره پټونه لرو چې جنرال الن په خبري غونډې کې خبريالانو ته معلومات ورکړي دي. د ازادي راډیو خبريال اسد الله الدین هلته ورغله. اسد الله الدین، څنګه جان الن په خبري غونډې کې خبري کړي؟
ډیره مننه چې برته تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه. نن له غرمې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن لوګر ته راغی او په برکی برک ولسوالۍ کې د تیر چهارشنبې شپې د ملکي مرجوب لپاره د لوګر له چارواکو او د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښته. جنرال الن په خپل دې سفر کې د لوګر له والي طاهر خان صبري په ملي شورا کې د دغه ولایت له استادو د ولایتي شورا له غړو او د برکی برک ولسوالۍ له ځایي خلکو سره خبرې وکړې. الن تایید کړه چې په دې پېښه کې ملکی طرفات ته مرجو ملکی کسان ته طرفات اوښتي او دغه پېښه یوه لویه غمیزه وبلله. په دې غونډه کې د لوګر والي طاهر خان صبري له جنرال الن څخه په کلکه وغوښتل چې په خپل عملیاتو له سره کتنه وکړي او له هغه څخه یې وغوښتل چې نور په راتلونکي کې د داسې پېښو مخنیوی وکړي. که څه هم خبریالانو ته د دغې غونډې د پوره پوښښ اجازه ورنه کړل شوه، خو وروسته د لوګر والي طاهر خان صبري خبریالانو ته وویل چې جنرال الن د قربانیانو له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې په هوایي بمبارۍ کې دوه وران شوي کورونه به بېرته جوړ کړي او همداسې وویل چې د قربانیانو کورنۍ سره به د مرستې د نغدو پیسو مرسته هم وکړي. د افغان حکومت لخوا د دې پېښې د څېړنې لپاره ټاکل شوي پلاوي هم تر اوسه خپلې څېړنې پای ته نه دي رسولي. خو د دغه پلاوي وغړي وویل چې دوی به خپلې څېړنې د یکشمې تر ورځې پورې بشپړې کړي او د یکشمې په ورځ به خپل راپور ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړي.
بله،
دغه پلاوي وغړي د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې د دوی د څېړنو له مخې اتلس ملکیان وژل شوي چې په دې کې مېرمنې او ماشومان هم دي. بل لور ته د برکي برک ولسوالۍ د سجاوند کلي اوسېدونکو هم د جنرال څخه وغوښتل چې د دغې پېښې عاملین مجازات کړي، محاکمه یې کړي او په راتلونکي کې داسې پېښې بیا تکرار نه شي.
اسدالله الدین، څرنګه د جنرال جان الن خبرې د لوګر والي رسنیو ته وکړې او کنه د پخپله هم له خبریالانو سره خبرې وکړې؟
جنرالان غونډې وروسته فقط د خبریالانو د ازادي راډیو یوه پوښتنه واخیستله. هغه دا وه چې ما پوښتنه ورته وکړه چې څنګه تاسو په دې عملیاتو کښې د ملکي کسانو او وسلوالو طالبانو تر منځ فرق ونه شو کړی. دوی ویلې چې موږ په سیمه کښې وسلوال ملکي کسان نه وو لیدلي. موږ ته راپور راغلی وو چې دلته وسلوال ځای پر ځای شوي دي او افغان نړیوالو ځواکونو په دې کور باندې بمباري وکړله.
د جان الن د لوګر د والي دې غوښتنې ته څه وویل سي او عاملین د محکمې ته راکاشل سي؟
دغه ته هم دغه پوښتنې له ځان سره یاداشت کړې، بېرته مستقیما ځواب ورنه کړې. خو دوی ویلي چې د لوګر چارواکو ته بلنه ورکړه چې دوی به د راتلونکي په راتلونکي کښې د بګرام هوایي اډې ته واچوي او هلته به ورسره مفصلې خبرې وکړي. جنرال الن فقط د لوګر د چارواکو او د ځایي اوسېدونکو غوښتنې له ځان سره یاداشت کړلې، بېرته دوی ته تحریري ځواب ورنه کړ.
اسدالله الدین، مننه. و موریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن نن لوګر ته ورغی او هلته یې د تېرې چهارشنبې د برکي برک ولسوالۍ د ملکیانو د وژلو په ارتباط بخښنه وغوښته.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
چین او افغانستان په خپلو کې د پراخې همکارۍ په مقصد د جمعې په ورځ یوه ګډه اعلامیه لاسلیک او خپره کړه او ژمنه یې وکړه چې دواړه هیوادونه به په خپلو کې د امنیت، تروریزم، غیر قانوني مهاجرت او د نشه یي موادو د قاچاق په برخو کې همکاري کوي او یو بل ته به استخباراتي معلومات ورکوي. افغان چارواکي وایي چین او افغانستان پریکړه وکړه چې په خپلو کې د ستراتیژیک همکاري او مشارکت په نوم یو چوکاټ برابر کړي. په دې اړه د اسوشیتد پرس خبري اژانس رپورټ په استناد له جانقه الکوزي څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي له خپل چینایي سیال هو ژینتاو سره د جمعې په ورځ وکتل او له خبرو وروسته یې یوه ګډه اعلامیه صادره کړه. په اعلامیه کې د چین جمهور رئیس ژمنه کړې چې له افغانستان سره به صادقانه او دوستانه مرستې کوي. د چین جمهور رئیس دغه راز وویل چین به له افغانستان سره له امنیت نه نیولې د ناروغیو د مخنیوي تر ساحو پورې مرستې وکړي. هو ژینتاو د چین د خلکو ستر تالار کې له جمهور رئیس کرزي سره د کتنې پر مهال وویل افغانستان د انتقال یوې حساسې مرحلې ته داخل شوی دی. چین د افغانستان د اعتماد وړ ګاونډی او دوست هیواد دی. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا د ګډې اعلامیې په خپاره شویو متن کې ویل شوي د افغانستان او چین مشران په دې نظر دي چې سیمه ییز او نړیوال شرایط له جدي او پیچلو بدلونونو سره مله دي. د موجودو ننګونو د لرې کولو او په سیمه کې د سولې، ثبات او پراختیا د ټینګښت لپاره باید دواړه هیوادونه خپل دو اړخیز اړیکې له ستراتیژیک نظره وګوري او هغو ته لا پراختیا ورکړي. د همدې هدف لپاره دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د افغانستان او چین ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ او مشارکت په نوم یو چوکاټ برابر کړي او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو دنده اخیستې ده چې د دغه مشارکت او ستراتیژیکي همکارۍ د تحقق لپاره د یوې کاري برنامې په طرحې کار پیل کړي. په ګډ اعلامیه کې ویل شوي چین او افغانستان موافقه وکړه چې په خپلو کې به استخباراتي معلومات یو بل ته ورکوي او د تروریزم، غیر قانوني مهاجرت، په غیر قانوني ډول د وسلو او نشه یي موادو د انتقال او قاچاق په برخو کې به خپلې همکارۍ لا پیاوړې کوي. د چین او افغانستان د جمهور رئیسانو په ګډ اعلامیه کې دغه راز راغلي: چین د تروریزم او نشه یي موادو پر ضد مبارزې کې د افغانستان د هلو ځلو او د دې هیواد د ملي ثبات د ساتلو ملاتړ کوي. افغانستان هم په دې ګډې اعلامیې کې یو ځل بیا د تروریزم، بنسټ پالنې او بلتون غوښتنې پر ضد مبارزې کې د چین ملاتړ وکړ. چین په لویدیځې سیمې ژینژیان کې د یو غور مسلمانانو د بلتون غوښتنې له مقاومت سره مخامخ دی. افغان لوري دغه راز ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د چینایي اتباعو او موسسو د ساتنې لپاره به جدي اقدامات کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ په پیکینګ کې د شانګهای سازمان په غونډه کې ګډون وکړ او افغانستان په دې سازمان کې د ناظر هیواد غړیتوب هم حاصل کړ. افغانستان ته په شانګهای سازمان کې د ناظر غړیتوب د دې ښکارندوی ده چې چین په افغانستان کې سترې ونډې اخیستو ته لیواله دی. په تیر دسمبر میاشت کې د چین د تیلو دولتي کمپنۍ د افغانستان په شمال کې د تیلو او طبي غاز د استخراج قرارداد خپل کړ او دا لومړنۍ بهرنۍ کمپنۍ ده چې د افغانستان د تیلو او طبي غاز په رایستلو کې پانګونه وکړه. چین دغه راز درې کاله وړاندې د لوګر د عینکو د مسو په کان کې هم 3.5 میلیارد ډالره پانګونه کړې وه. افغان چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په یوې سروې کې ښودل شوي چې په افغانستان کې د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت طبي زیرمې موجودې دي او د بهرنیو مرستو د بندېدو په صورت کې به افغانستان له دې لارې په خپل ځان متکی شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د شانګهای د همکاري په سازمان کې افغانستان د څارونکو په توګه غړیتوب ترلاسه کړ. یو شمېر افغان کارپوهان له اقتصادي او سیاسي پلوه په شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه د افغانستان غړیتوب ترلاسه کول د دې هیواد لپاره یو مثبت پرمختګ بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
افغانستان په داس حال کې په شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب ترلاسه کړ چې په تیرو څو میاشتو کې د امریکا په ګډون له ځینو لویدیځو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو حمید الله فاروقي په دې باور دی چې له لویدیځو هیوادونو سره دغو تړونونو افغانستان او شانګهای سازمان وهڅول چې یو بل ته سره نږدې شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکې کې په شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه د غړیتوب ترلاسه کول افغانستان ته یو لاسترونه وبلله. هغه ویل په دې سره به هغه حساسیتونه یو څه راکم شي چې له لویدیځو هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د تړونونو له امله راپیدا شوي وه.
خوشبختانه د موږ همسایګان او د شانګهای هیوادونه هم د حساسیت احساس کړی وو. تندې شکه سره د چین ولسمشر او د نورو هیوادونو مشران هم دا ومنله چې افغانستان لپاره دا ضرور ده چې باید د سازمان د اقل په دې مرحله کې د ناظر په حیثیت او پسم په یقین سره د غړیتوب عضویت ته ترلاسه کړي. دا د حساسیتو د رفقېدو لپاره همداراز چې د منطقي هیوادو او د افغانستان ملي منافع او د دنیا هغه ستراتیژیک ارزوګانې چې د منطقه کې لري دغو
سره. افغانستان ته د شانګهای سازمان د څارونکو په توګه غړیتوب د چین په پلازمینې بیجینګ کې د دې سازمان په 12مې غونډه کې ورکړ شو. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې دې غونډې ته په وینا کې جمهور رئیس کرزي تمه ښودلې چې افغانستان په راتلونکي کې د شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اعلامیې له مخې جمهور رئیس کرزي په دې وینا کې له ځینو لویدیځو هیوادونو سره د افغانستان د همکاریو سندونو ته په اشاره د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ ګاونډي پر ضد کاروانه خستل شي. د شانګهای سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا رامنځته شو. په منځنۍ اسیا کې امنیت، ترهګرۍ او ځینې نور مسایل د دې سازمان په وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د سرپل له زندانه یو شمېر بندیان وروسته تر دې په تیښته بریالي شول چې تیره شپه د 8 بجو خواته لري بندیخانه سره چاودنه وشوه. سیمه ییز حکومتي چارواکي د تښتېدلو کسانو شمېر لږ یادوي، خو ځینې سرچینې دا شمېره لوړه شي. سمیع الله غشتون رپورټ لري.
تیره شپه د سرپل په مرکزي زندان کې د یوې چاودنې له امله 4 تنه زندانیان ټپي او یو شمېر په تیښته بریالي شول. د سرپل ولایتي چارواکي وایي چې په ډله ییزه توګه له زندان څخه د زندانیانو د تیښتې مخنیوی وشو. د سرپل څخه د رارسېدلو راپورټونو پر بنسټ ویل کیږي چې په زندان کې د رامنځته شوې چاودنې سره سم په ټاکلي وخت د ولایت په 4 بېلابېلو سیمو وسلواله حمله وشوه. د سرپل والي عبدالجبار حقبین په زندان کې د رامنځته شوې پیښې په اړه د ټلیفون په کرښه ازادۍ راډیو ته وویل. د شپږتنو زندانیانو د تیښتې په خاطر د زندان تر دیوال لاندې د یوه میندې ځای پر ځای کېدو او د هغې د چاودنې له امله 4 تنه زندانیان ټپي شول او روغتون ته انتقال شوي دي. کومو زندانیانو چې د پیښې سره په تړاو د تیښتې پروګرام درلود د پولیسو لخوا ونیول شول او پولیسو په هوایي ډزو کولو سره له زندان څخه په ډله ییزه توګه د زندانیانو د تیښتې مخنیوی وکړ. ښاغلی اقبین وویل چې د طالبانو له لورې د سرپل په زندان کومه وسله واله حمله نه ده شوې او د رامنځته شوې پیښې په اړه د یوه ټاکل شوي پلاوي لخوا څېړنې روانې دي. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد عارف شریفي هم د سرپل په مرکزي زندان کې د رامنځته شوې چاودنې پخلی کوي او وایي د همدې چاودنې سره سم د ولایت په 4 سیمو د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا وسلواله حمله وشوه.
انفجار د مواد سرعت نه میگیره که اونوقت به تبدیل و تبادل آتش میشه. در هر حال به سلاب مبوسین فرار میکنه.
خود رامسته شویو پیخو پارا تروسه دقیق جزیات ندی ورکل شوی. در سر پل په زندان کې در مسته شوی پیهی پړه د پولیس یو تن چې لا خپل نوم اخیستل ورډاډه کوي وایي. د سر پل په زندان کې 168 تنه د بېلابېلو جرمونو له مخې محکوم په زندان دي چې تېره شپه د اتو بجو په شاوخوا کې په زندان کې د رامسته شوی پیښې له امله 130 تنه زندانیان په تېښته بریالي شول. د سر پل ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوه معیاري زندان د نشتوالي له امله زندانیان په یوه کرایي کور کې ساتل کیږي چې تېر کال د زمري په میاشت کې هم په ډله ایزه توګه د سرپل له ولایتي زندان څخه زندانیانو د تېښتې هڅه وکړه خو د ناکامۍ سره مخ شوه.
د سرپل د زندان د ماتېدو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او د طالبانو یو بیان لویدیځو اژانسونو ته ویلي دي چې 120 بندیان تښتېدلي دي خو د سرپل چارواکي دا خبره ردوي او وایي چې 14 بندیان تښتېدلي.
خلق له مختلف زاویو نه پتانغو نه تنها دانه چې مکتب بلکې د دې کور نسنګرونه جوړ شوی.
د غزنی والی د غزنی د اندړ پولیس والی کې د خلکو د پاسون په اړه خبرې کوي. د ازادي رادیو په سارنۍ خبرونه کې د طالبانو پر ضد د اندړ پولیس والی کې د خلکو د پاسون په ارتباط په تفصیل اوریدل شي. د ازادي رادیو خبری مجله اوري. نن ماسپښین د پېښور او چهارسدې ترمنځ سیمه کې د دولتي مامورانو پر موټر چاودنه وشوه. امنیتي او د روغتیا وزارت سرچینې وایي په چاودنې کې په لسګونو کسانو ته مرژوب لا وشتې ده. د پېښو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار په راپور کې.
په پېښور کې د دولتي مامورینو د سپرلیو پر یو موټر درنې بمې چاودنې شاوخوا شپېتو تنو ته مرژوب لا واړوله. امنیتي مقامات وایي د ولایت د دفتر د مامورینو بس موټر له پېښور د 400 ولسوالۍ پر لور روان و چې د لوی لارې په اوږدو کې پرې درنه چاودنه وشوه. د سیول سیکرټریټ سرچینې وایي په دغه موټر کې تر 40 پورې دولتي مامورین او پاتې نورې عامې سپرلۍ وې. د روغتیا وزارت مسؤلینو په دې چاودنه کې د 40 تنو د وژل کېده او 40 نورو د ټپي کېده خبر ورکړی خو ازادي سرچینې بیا اصل شمېر تر دې هم لوړ ښیي. د پېښور ښاري پولیسو قمندان شفیع الله خان چې د پېښې په ځای کې رسنیو ته معلومات ورکول وویل له شواهدو ښکاري چې چاودیدونکي مواد له وړاندې په دغه موټر کې ځای پر ځای شوي وو. که موږ دې موټر ته وګورو چې څه ډول چاودنه پکې شوې او په څه ډول زیانمن شوی او بیا د پولیسو د اړوندې څانګې د ماهرینو د تحقیقاتو لومړنیو نتایجو ته پام وکړو نو ویلی شو چې شاوخوا 3 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد له وړاندې په موټر کې ځای پر ځای شوي وو او دا او ټایم بم وو. د پېښور د لیډی ریډینګ یا جرنیلی روغتون د مطبوعاتي دفتر ویاند اسد بیا وایي دغه روغتون ته 22 تنه راوړل شوي چې د 11 یې سا ورکړې او پاتې نور یې تر درملنې لاندې دي.
تر ال ار ای ته ټوټل 22 ریسیپ شوي دي او هغه کې 11 چې کم دي هغه ډډ باډي دي. ټوټل 11 پکې ډډ باډي دي. یو پکې ماشومه ته یې شي چې دا شپږ سینې شي چې هغه متقاعد خبرونه دي هغه کنفرم نشته. اله
نوموړی وایي په وژل شویو کې شپږ ښځمنې او یوې ماشوم دی. اسد د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت وخی موبایلو اندېښنه یې څرګنده کړه چې ښایي د مړو اصل شمېر نور هم لوړ شي. بلخوا له 400 نه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه ښار مرکزي روغتون ته هم تر 40 پورې د پېښې قربانیان لېږدول شوي دي. د روغتیا وزارت یو مسؤل رسنیو ته وویل چې د 400 مرکزي روغتون ته په لېږدول شویو کې 9 مړي او پاتې نورې ټپیان دي خو د روغتیایي وضعیت په باب یې څه ونه ویل. د جاوید په نوم د پېښې یو عیني شاهد وایي په دغه ځای کې داسې نښې نښانې نه لیدل کېږي چې ګواکې چاودیدونکي مواد د سرک تر غاړې ځای پر ځای شوي وي. نوموړي خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
وروسته مخکې بالکل هېڅ ګاډې م نه دی سره او دا ګاډې ښه پاکې ده موشن کې روان وو او چې د ماکو شو بیا مونږ هېڅ سمسې نه کړل چې رالو ګاډې هغلته ولاړو. دلته کسان داسې ډیمج پردو چې بالکل حد نه زیات. لومبې ما یو ماشوم وچې چې د هغې خپې مې نه وي جړلی بیا دې خو زنانه بیا ډېرې بېجاو پرتې وي هغې باندې صادرونه مادرونه سم کړل.
د پېښور په سیول سیکرټریټ کې د بېلابېلو وزارتونو مامورین کار کوي او یوازې د ټیټې رتبې هغه یې په سرویس یا بس موټرو کې سفر کوي. تر اوسه لا چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی خو د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ویاند او د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین له رسنیو سره په خبرو کې سخت دریځې وسله والې ډلې په دې پېښه کې په لاس لرلو تورنې کړې. په تېرو څو کلونو کې په پېښور او شاوخوا سیمو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو او نورو ځایونو په سلګونو ورته چاودنې او ځانمرګي بریدونه شوي چې تر ډېره پاکستاني طالبانو مسؤلیت منلی او هر ځل یې د نورو ورته بریدونو ګواښ هم کړی خو دغې ډلې له تر دې دمه د دې حملې په باب څه نه دي ویلي.
خبری مجله اوری.
په سوریه کې د ملګرو ملتو پر څارونکو ډزې شوې. د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي کوفی انان له دې پیښې وروسته وویل د بشار الاسد پر رژیم باید فشار زیات شي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه راپورټ لري چې فرح هیوادی اوروي.
د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیه استازي ښاغلي کوفی انان دا خبرداري وړاندې لدی چې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو له وزیر سره وګوري ورکړ. کوفی انان د سوریه په بحران کې د میرمن کلینتن د اعتماد وړ استازي دي. همداشان کوفی انان د جمعې په ورځ د روسیې د ډیپلوماټانو سره هم ګوري څو مسکو وهڅوي چې له واک څخه د بشار الاسد په لیرې کولو کې مرسته وکړي. د فرانسې خبري اژانس د یو ډیپلوماټ له قوله چې د نوم له شودلو یې ډاډه کړې ده او د امنیت شورا په کانفرنس کې چې د تړلو دروازو تر شا جوړ شوی و ګډون کړی وویل کوفی انان یو ځل بیا د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو څخه وغوښتل چې جمهور رئیس بشار الاسد ته د سولې د شپږم د یز نړیوال پلان د نه عملي کېدو د نتایجو په هکله څرګند خبرداری ورکړي. یو بل ډیپلوماټ د کوفی انان له قوله ویلي دي هر څومره چې موږ صبر کوو په هغه اندازه د سوریه راتلونکي تیار کیږي. شاغلی انان پر جمهور رئیس اسد باندې د یو ګډ او د پام وړ فشار راوړلو غوښتنه وکړه. هغه وویل باید ژر تر ژره واقعي نتیجې لاسته راوړل سي، کنه د سوریه بحران به نور هم زیات سي او له کنټرول څخه به ووځي. کوفی انان د خبرې وروسته له هغه وکړه چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو پر موټرونو ډزې وسوې. څارونکو هڅه کوله چې د الکوبیر په کلي کې د هغه پیښې په اړه تحقیقات وکړي چې عام ملکي وګړي پکې وژل شوي وو. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکو وویل د همه ولایت د الکوبیر په سنی میش شارګوټي کې د چهارشنبې په ورځ لږ تر لږه 55 ولسي خلک ووژل شول. اژانس د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون خبرې راخستې دي چې ویلې دي د سوریه عسکرو لومړی د الکوبیر کلی محاصره کړ او بیا ملیشاوي کلی ته ننوتلې او په ډېر بې رحمۍ سره یې ولسي خلک ووژل. دمشق دغه عام وژنه ردوي او د پخوا په څیر په مکرره توګه وایي چې د ولسي خلکو په عام وژنه کې د هغو چرارستانو لاس دی چې د بهرنیو عسکرو لخوا یې ملاتړ کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو د روان خبري مجلې پورسیو کې فوتبال ته مخه کو. د اروپا د فوتبال فدراسیون په پولند کې د هالند د لوبډلې په وړاندې د نژادي سپکاوي د څو پیښو په اړه خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د اروپا د 2012 کال د فوتبال د اتلولۍ لوبې نن ماښام پیلېږي، د اروپا د فوتبال فدراسیون وایي چې د هیڅ راز نژادي توپیر د سرک زغم به ونه لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ له احمد تکل اورو.
د اروپا د فوتبال فدراسیون یو ای اف ای وایي چې د هالند د ټیم لوبغاړو ته نژادي سپکاوی لوبو ته د تیاری او ترینینګ په جریان کې شوی. په دې اړه د یو ای اف ای اعلامیه په پولند او اوکراین کې د اروپا د فوتبال د اتلولۍ له پیل یوازې څو ساعته مخکې خبره شوه. اعلامیه د هغو راپورونو یادونه کړې چې وایي د هالند د فوتبال ټیم تور پوستو لوبغاړو ته نژادي سپکاوی شوی، خو زیاتوي چې د هالند ټیم تر اوسه رسمن دوی ته شکایت نه دی کړی. لدې مخکې د هالند د ټیم کپتان مارک وان برومل هم ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ په کراکوف ښار کې ځینو هغو خلکو چې د دوی د ترینینګ نندارې ته راټول شوي وو د دې ټیم تور پوستو لوبغاړو ته د بیزو د اوازونو په اوچتولو سره سپکاوی وکړ. برومل وویل دا چلند په خاص ډول ځکه ډیر شرمونکی و چې دوی یوازې څو شېبې مخکې له دې پیښې کراکوف ته نږدې د جرمني نازیانو د وژنو د نامتو کمپ او شویتس لکتنی راستان شوی و. ده خبردارای ورکل چه که ده اتلولی ده لوبه پترتس که داسی کومه پیخوشی نو دای بل رفریتس خو غاری چه لوبه و دروی. د اروپا د فوتبال فدراسیون په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د نژادي توپیر د هیڅ راز عمل زغم نه لري. د فوتبال د 2012 کال د اتلولۍ د لوبه په درشل کې هغه محل چې د نژادي توپیر د احتمالي چلند په اړه اندېښنې په زیاتېدو شوې، د پولند او اوکراین چارواکو هڅه کوله چې دا اندېښنې بې ځایه وښيي. تمه ده چې د جون له اتمې د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د اروپا د فوتبال د اتلولۍ په سګنیو لوبو کې له ټولې نړۍ څخه د فوتبال سلګونه زره مینهوال ګډون وکړي. ځینو اروپایي هیوادونو د اوکراین پر پخوانی صدر اعظم د اوه کاله حبس د حکم په وړاندې د اعتراض لپاره د دې تورنمنت د تحریمولو غوښتنه کړې ده. یولیا تیماشینکو تورنه ده چې په خپل کاري دوره کې له واکه ناوړه استفاده کړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په اوکراین کې د سلیقوي عدالت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د حکومت هیڅ جګپوړی مقام به د اروپا د فوټبال د 2012 کال د اتلولۍ د لوبو لیدو ته ولاړ نه شي.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ لومړنۍ خبري